ستوري مشه دا مشال ریډیو د شاین بنری مو تاسو د مشال ریډیو په دغه یو ساته خبرونه کې کړلې وم په خبرونه کې د پاکستان افغانستان سیمه ونلین راپورنو تفسیر لرو زموږ ونیز خبرونه ستونزې او سرکار به هم ورې خړومبې د سیمه ونلید چارو نزان خبرو د نجیب عامر ناد دی وخت خبرونه
په ملتان کې چودنې له 500 زیاتو کسانو ته مرګ ژوبله اړولې. په غزنی کې په یو زندان برید شوی او سلګونه بندیان ترې تښتیدلې دي. په مصر کې امنیتي ساتیرو د سیلانیانو په موټرو برید کې 12 کسان په غلطۍ وژلې. بشپړ خبرونه د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه 10 کسان وژل شوي او له 30 زیات بیا ژوبل شوي دي. چاودنه د بسونو اډې ته څیرمه شوې ده او په وژلو شو او ژوبلو کسانو کې میرمنې او ماشومان هم ښودل کیږي. د ملتان د پولیسو مشر زاهد ګوندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله برېښي.
دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې د ځانمرګي برید تر برېښي. داسې ښکاري چې ځانمرګي برید تر غوښتل چې په موټرسایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه.
په پاکستان کې په پنجاب ایالت کې دا ډول بریدونه کم تر سترګو کېږي. اکثره چاودنې او ځانمرګي بریدونه په خیبر پختونخوا ایالت او قبایلي سیمو کې مخې ته راځي. د دې تازه برید پړه تر دې دمه چا قبوله کړې نه ده. د پاکستان پوز پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په ځنو سیمو کې په هوایي بمبارۍ کې 12 وسلوال وژلي دي. د پاکستان د پوز د عامه اړیکو ادارې مشال لړیو ته ویلي هوایي بمبارۍ په شوال، ګربز او زوی نارۍ سیمو کې شوې او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه تباه شوي دي. بل پله وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د 8 کسانو مرګ ژوبله وراړولې ده. په آزاد ډول نه د طالبانو او نه هم د حکومتي لوري د ادعاو سپیناوی کېدای شي، ځکه چې آزادې سرچینې د پیښې ځای ته لاسرسی نه لري. د پاکستان پوځ له تیر سم مهال نه په شمالي وزیرستان کې د ضربیاز په نامه عملیات هم کوي. د سواد د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لړیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر پرون ناوخته ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژل دی. د یادې تاڼې محرر امجد غفور وایي د غلام سید په نوم دغه تن چې د امن د کمیټې غړی او جنرال کونسلر و د ماسخوتن د مانځنه پس کور ته روان و چې ورباندې ډزې وشو په ټکه مړ شو. په دې پیښه کې د غلام سید ملګری علي رحمان ژوبل شوی دی. وروسته امنیتي سرتیري د پیښې ځای ته ولاړل او د خلکو نه یې پوښتنې ګروېګنې وکړې. د یادې پیښې پړه چا قبوله کړې نه ده، خو تر دې وړاندې په سواد کې د امن د کمیټیو لسګونه غړي او ځایي مشران وسلوالو طالبانو په ورته توګه وژلي. د خیبر پختونخوا د صحت د ادارې چارواکو مشال لړیو ته خبر ورکړ چې سرلننه په ګرده صوبه کې ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د ساسکو د ورکولو سلو ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بیلابیلو سیمو کې 350 لکو ماشومانو ته د واکسین ساسکي ورکول کېږي. د دې سره تړلی یو بل خبر بیا دا دی چې تېره شپه د حیات آباد په میډیکل کمپلیکس روغتون کې هغه ناروغ سا ورکړه چې په کانګو وایرس اخته شوی و. دا څلورم ناروغ دی چې د کانګو وایرس په وجه خپل ژوند له لاسه ورکوي. افغان چارواکي وایي بیګا ناوخته د غزنی ولایت په مرکزی زندان حمله شوی او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتیدلې دي. د غزنی د والی مرستیال محمد علي احمدي مشال رډیو ته نن سهار ویل چې تر 350 زیات بندیان تښتیدلې دي.
مخالفین یک تعرض گروهی بسیار وسیع گستردار بالای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی. نور طالبان د زندان منځ ته ننوتی دي. 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د مبوسینه بردان.
په دې پیښه کې دواړو لورو ته د مرګ ژوبلې د اړېدو راپورونه هم را رسېدلې دي. وسلوالو طالبانو د دې حملې مسؤلیت منلی دی. په افغانستان کې د زندانونو د ماتولو پیښې تر دې وړاندې هم مخې ته راغلې دي. د افغانستان پوځ وایي په اروزګان ولایت کې د دولت 15 وسلوال مخالفین وژل شوي او په کندهار کې 2 حلقې ماینونه شن کړل شوي دي. د 215 اتل قلي اردو مطبوعاتي دفتر په یوه اعلامیه کې چې پرون ناوخته یې خپره کړې ویلي چې د اروزګان ولایت په دهراوت ولسوالۍ کې د تصفیوي عملیاتو په نتیجه کې 15 سغدریزي وسلوال وژل شوي او 15 نور ټپیان دي. په اعلامیه کې راغلي چې د کندهار ولایت د میوند ولسوالۍ په مربوطاتو کې د تصفیوي عملیاتو په بهیر کې 2 ماینونه کشف او شن کړل شوي دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. د کورنیو چارو وزارت نن وویل ځواکونو په غربي بیدیا کې د ترهګرو عناصرو پر ضد په عملیاتو کې په غلطۍ سره د په څلورو ګاډو مشتمله د سیلانیانو قافله په نخه کړې ده. د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه دوه د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. په دې پیښه کې د مکسیکو 10 نور وګړي او 2 مصریان ژوبل شوي هم دي. د مصر د کورنیو چارو وزارت وایي دوی د پیښې پلټنه کوي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا یا د اتریش سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر توماس ډی میزیری پرون وویل چې د دې هڅې موخه جرمنی ته د پناه غوښتونکو د روان لوی بهیر محدودول او د منظم تګ راتګ بحالول دي. نوموړی وایي د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي. د جرمنی د اقتصاد وزیر سیګمار ګبریل بیا وایي جرمنی اوس د پناه غوښتونکو لپاره د ټاکلې شمېرې هدف ته پر رسیدو ده، ځکه چې هر ورځ د شاوخوا هیوادونو د لارې زرګونه پناه غوښتونکي د دوی خاورې ته داخليږي. د سپتمبر په 12مه نیټه یعنې پرون هغه بله ورځ د پاسه 14,000 پناه غوښتونکي د جرمني مونشن ته رسیدلي وو. جرمني اټکل کوي چې په روان کال کې به 3 نوي کسان د پناه غوښتنې په موخه د دوی خاورې ته داخل شي. بل پلو نن د اروپایي ټولنې د کورنیو چارو وزیران د اروپایي ټولنې د کمیسیون په هغه وړاندیز غور کوي چې وایي 1,60,000 پناه غوښتونکي دې په نوموړي اتحاد کې په شامل هیوادونو بیرته وویشل شي. دا تر دې مهاله زموږ خبرونه.
خبرونه به د مشال ریډونه اورېده چې نجیب عامر وړاندې کول. په روانه خپرونه کې د نورو راپورونو تر څنګ دغه راپورونه هم اورېدی شي. د پنجاب په ملتان کې بمی چاودنې 10 کسان وژلي دي. قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په اړه راپور لرو، خو په سوات کې د امن جرګې یو غړی غلام سعید په وسلوال برید کې وژل شوی.
نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سعید په مخه باندې مړ دی.
قبایلي سیمو کې د اصلاحاتو په لاره کې لوی خنډان څه دي؟
حکومت نه غواړي، د حکومت ترجیحاتو کې دا خبره شامله نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیې د طرفه په پدې کې څه هنډونه ضرور راځي.
او زمونږ ونیزه خپرونه ستونزو سرکار کې په مومندو کې کروندګرو ته د ورپی خو ستونزو په اړه باندې غږی.
باران چې وشي خو بس وی کړو چې نه به شاړه پرته، خو مونږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې داسې زی په ځای شلېدلې.
تر پای د مشال ریډیو سره راځومګړومبه موضوع ته. د پنجاب صوبې د ملتان په ویاړی سیمه کې بمی چودنه شوې ده چې په نتیجه کې د چارواکو په وینا لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي چې په وژل شو کې یو ماشوم او یوه میرمنه هم شامل ده. د دې په وینا د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر هسپتال ته وړي دي. په دغه اړه نورحال ذبیح الله شفق راکوي.
د پنجاب ایالت امنیتي چارواکي وایي چې د یکشنبې په ورځ ماښام د دې ایالت د ملتان په ویهاړي چوک کې د بسونو اډې ته څیرمه بمی چاودنه شوې چې په نتیجه کې د یو ماشوم او یوې ښځې په ګډون لږ تر لږه 10 کسان مړه او تر 500 زیات ټپیان شوي دي. چارواکي وایي د پیښې ټپیانې د ملتان نشتر دولتي او یو شمېر نور شخصي روغتونو ته لېږدولي چې د ډېر روغتیايي حالت د اندېښنې وړ دی او ښایي د مړو شمېر پورته شي. د چاودنې له امله په ویهاړي چوک کې ګڼې موټرې سوځېدلې او د پیښې په ځای کې شاوخوا ودانیو او دوکانونو ته هم زیان اوښتی دی. که څه هم امنیتي چارواکو تر چاودنې وروسته ویلي ول چې دغه چاودنه په یو رکشا کې د ګازو د ډبې د چاودېدو له امله رامنځته شوې، خو بیا وروسته د ملتان د پولیسو مشر زاهد کندل د پیښې په ځای کې رسنیو ته وویل چې د پیښې له ځایه د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. دی وایي د پیښې په ځای کې مو د یو مشکوک کس مړی موندلی چې ځانمرګې بریدګر بریښي. داسې ښکاري چې ځانمرګې بریدګر غوښتل چې په موټرسایکل کوم بل هدف ته ځان ورسوي، خو خپل هدف ته تر رسېدو مخکې په ویهاړي چوک کې ځان والوزاوه. بلخوا بیا د ملتان یو جګپوړی دولتي چارواکی اظهر اکرام وایي چې د چاودنې فورنزیکي پلټنې پیل کړي سو د دغې چاودنې څرنګوالی معلوم کړي چې آیا د ځانمرګې بریدو که بمی چاودنه وه. د پیښې ځینې عیني شهیدانو رسنیو ته وویل چې د چاودنې غږ دومره دروند و چې ان د ملتان ښار په لرې پرتو سیمو کې اورېدل شوی. د پاکستان صدر اعظم د کورنیو چارو وزیر او د پنجاب اعلی وزیر په ملتان کې بمی چاودنه غندلې او اړوندو ادارو ته یې د بیړنیو تحقیقاتو امر کړی دی. د یادونې وړ ده چې په ملتان کې د دغه چاودنې مسؤلیت لا تر دې دمه کومې وسلوالې ډلې پر غاړه نه دی اخیستی.
دا مشال ریډیو ده.
اور دن کو سرزو د پاکستان قبائلی سم متاثر تھے چھ فوجی چاروا کی ادا کی چتیرا ورز شوال کی پ ہوائی برت کی وہ لس وسلوال وجل دی اداغی وہ پٹن زیون د من زوڑی دی بل پلا وسلوال و ادا کرے دا چھ پ شوال کی د پوز سر پین خط کی اتو پوجان و تمر جو بلاڑا ولی دا عمر دراز وزیر نور تفصیل راکی
چارواکی وای هوایی بمبار د شمالی وزیرستان شوال گربز او زوی سیمو کې شوه چې د وسلوالو په ټنځایو نه بمبار کړي د فوزا ماړي کو سانګي آی ایس پی آر د دغه بریدونو پخله کړي او ویلې دي چې دغه بمبارو کې د وسلوالو او مرکزونه تباه کړي دي خو د سیمه آزادو سرچینو دغه بمباری کې د مرګ ژوبلې سپیناوی نه دی کړي بل طرف تا وسلوال طالبان دعوی کوي چې تیر ورځ شوال د جنوبی وزیرستان په طرف سیمه کې د فوسران خطا شوه چې تر اتو پورې سرتیرو ته مرګ ژوب لاړولې د دوی په وینا دغه کاروایی مسعود طالبانو خان سید سجنا ډلې کړې خو فوز دغه داوو په اړه سان دی ویلي او تیر ورځ د غلطه د سلورو فوزیانو د ژوبل کېدو سپیناوی کړی وو شمالی وزیرستان شوال کې په دې وروستیو کې فوز مکانی عملیات پیل کړي چې د فوز په وینا د شمالی وزیرستان میرانشاه میرعلي او خواو شاسیمې یې اوس په مکمله توګه په خپل کنټرول کې اخستې او شوال کې اوس مخ په وړاندې عملیات کوي شمالی وزیرستان کې تیر کال جون نه فوزی عملیات روان دي چې د فوز لاړخه وخت په وخت ورکړل شو بیانونو تر مخه تر دې دمه دغه عملیاتو کې د وژل شو وسلوالو شمیر 3000 ته نږدې شوې خو وسلوالو وخت په وخت دغه دعوی رد کړې عمر دراز وزیر مشال ریډیو بنو
مشال ریډیو ستاسو په خوخه ستاسو په ژبه
داعش وسلوالی ډلې افغان پولیس ته سیرمه د باجوړ جنسی په ډمډول نیمه سیمه کې د پاکستاني ځواکونو پر یو پوسته د برید ادعا کړې ده داعش د ادعا په داسې حال کې کړی چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د دغه ډلې د شتون راپورونه بیا بیا رد کړي دي په دغه اړه باندې نور معلومات د زبی شفق په راپور کې وو
د داعش یا د اسلامي دولت وسلوالي ډلې یو غړي د یکشنبې په ورځ رویټرز خبري اژانس ته ویلي چې د دوی وسلوالو د باجوړ ایجنسۍ په ډمډوله نومې سیمه کې د پاکستان د ملیشه ځواکونو پر یوې پوستې برید کړی او هغې ته یې اور اچولی دی په باجوړ کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې دا برید د تحریک طالبان پاکستان دغې ډلې لخوا شوی چې څه موده مخکې له دغه تحریک لارې بېلې کړي او له داعش وسلوالي ډلې سره بیعت اعلان کړی دی په عین حال کې د پاکستان دو امنیتي چارواکو چې نوم یې نه دی اخیستی رویټرز خبري اژانس ته د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید پخلی کړی خو د مرګ ژوبلې په اړه یې څه نه دي ویلي دا لومړی ځل دی چې د داعش وسلوالي ډلې ملاتړو په قبایلي سیمو کې د پاکستاني ځواکونو پر پوستې د برید ادا کړې ده د ملیشه ځواکونو پر پوستې د برید ادا په داسې وخت کې شوې چې د پاکستان حکومت په دې هیواد کې د داعش وسلوالي ډلې شتون رد کړی خو د دې تر څنګ دا ډله د سیمې لپاره ګواښ بللې ده که څه هم د پاکستان حکومت یا امنیتي مقاماتو تر دې دمه په دې اړه څه نه دي ویلي خو د دې هیواد د دفاعي چارو کارپوهان په دې باور دي چې که چیرې دا برید د داعش وسلوالي ډلې ملاتړو کړی وي نو دا د حکومت لپاره د اندېښنې وړ ده د دفاعي چارو کارپوه د پاکستاني پوست پخوانی منصبدار بریګیډیر سید نذیر مومند د داعش لخوا پر پوستې د برید په اړه اندېښنه وښوده او ټینګار یې وکړ چې د سیمې هیوادونه دې د دې ډلې د مخنیوي لپاره ګډه ستراتیژي جوړه او همکاري پراخه کړي
واقعي ده چې په لویه سطح باندې په پاکستان کې داسې د داعش څه قداور نه لیډر شته دی چې هغه داسې هدفونه ولګوي چې هغې ته موږ وویل چې واقعي ده د دوی یو وجود شته دی دا د کوم ملک کار نه دی چې د دې مخنیوی وشي په کار ده چې قایي سطح باندې صدا سے ټاکلي ګامونه او داسې یو بل سره روغه جوړه او یو بل سره اعتماد او د انټلیجنس معلوماتو یو بل ته ورکول او د دې نه علاوه د هغې لپاره یو ستراتیژي پکار ده چې هغه د ټولو ملکونو مشترکه وي
داعش یا اسلامي دولت هغه وسلواله ډله ده چې دا مهال یې د عراق او شام ډیری سیمې تر ولکې لاندې دي او همداراز ویل کېږي چې د افغانستان په ختیځ ولایت ننګرهار کې هم زیلې غوړولې دي
د مشال ریډیو خپرونې پر منځنۍ او سپو شپږ سوه یویش په لنډو سپو 2013 15,300 او د انټرنیټ لارې په مشال ریډیو .com باندې صفحه اوریدلی شئ
د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اسکزي ویلي دي له امونې ولې بیا تر اباسین پورې د دې خاورې مالکان پښتانه افغانان دي او د دې وطن ژغورنه د هر پښتون ذمواري ده. د اسکزي په خبره هر ادب چې د خپل ولس د ستونزو نماینده نه وي خلک یې نه خوښوي. دا خبرې نوموړي په کوټه کې د پښتو په نړیوال سیمینار کې ادیبانو ته په خپله وینا کې کړي دي. زمونږ خبریال خدای نور ناصر هم دغې غونډې ته ورغلی وو او موږ ته راپور راکړي.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار په دوهمه ورځ بیا هم له بیل بیل سیمو څخه راغلیو میلمنو لیکوالانو د پښتو ژبې، ادب او صحافت په هکله خپلې مقالې وړاندې کړې. د سیمینار په دوهمه ورځ د پښتونخوا ملي عوامي ګوند مشر محمود خان اڅکزي هم په دې سیمینار کې ګډون وکړ او په پای کې یې د سیمینار برخوالو ته وینا هم وکړه.
ادب چې د ولس د ستونزو نماینده نه وي پر هغه ادب باندې خلک تنقیدونه کوي. ادب چې د خپل ولس د مشکلاتو نمایندګي نه وکړي، ترجمانی نه وکړي، د خپل قام د غمونو د خپل قام د مشکلاتو ترجمانی نه وکړي، هغه ادب خلک خوندور ادب نه بولي.
محمود خان اڅکزي وویل له امونې ولې تر اباسینه پورې دا وطن له پیړیو پیړیو راهیسې د پښتانه افغان وطن دی او د دې وطن ساتنه او ژغورل یې د هر پښتون افغان ذمواري جوړیږي. د اڅکزي په وینا همدا وطن له مودو راهیسې په بیل بیل ستونزو کې ګیر پاتې سوی، نن هم پرې اور بل دی او که یې ادب له دې ستونزو څخه دفاع ونه کړي تاریخ به یې کله هم معاف نه کړي.
موږ به دا صفا وایو چې د دې وطن ژغورنه، د دې وطن ساتنه، د دې وطن شمله جګول دا د هر افغان، د هر پښتانه وظیفه. موږ ته ځینې مشکلات پیښ دي، زموږ قام چې د کومو مشکلاتو تیر شوی دا ګل څه معلومه ده. نن چې زموږ وطن په کوم سره اور کې سوځي، دې ته که زموږ ادیب توجه نه وکړي، دې ته که زموږ ادیب د ترجمان په حیثیت توجه ونه کړي، دفاع ونه کړي، د خپلو ولسونو رهبري نه وکړي، د خپلو سیاسي ډلو سره ملګري نه شي، موږ به تعریف نه کوو.
تر دې وړاندې د نړیوال پښتو سیمینار په دوه ورځو د پښتو ادب او عصري غوښتنې او پښتو ژبه او رسنیو باندې له بیل بیل سیمو څخه راغلیو لیکوالانو خپلې مقالې وړاندې کړې. له خیبر پښتونخوا څخه راغلی لیکوال او شاعر اباسین یوسفزی په خپله مقاله کې وویل په نړۍ کې اکثره هغو قامونو پرمختګ کړی چې ژبه یې د مکتب، دفتر او روزګار ژبې ګرځېدلې دي.
موږ په یو داسې بدبخته وطن کې اوسېږو چې د هغې قامي ژبې په سکولونو کې ویل او قامي لباس په مکتبونو کې اغوستل جرم ګڼلی شي. په یولسمه صدۍ سوی کې چې کله په یورپي ملکونو د یونانی او لاتیني خیالاتو یرغل و او په اسلامي هیوادونو د عربۍ او فارسۍ غلبه وه، دغه وخت د بدلون یوه هوا راغله چې یورپ ترېنه زده کړه وکړه او اکثر مسلمانان ملکونه د هاتي په غوږ کې اوده پاتې شول.
په کوټه کې د پښتو نړیوال سیمینار هم نن په درېیمه ورځ بیا هم درې بیل بیل برخې وې چې پکې به په دوو برخو کې د پښتو ژبې په عمومي ستونزو باندې مقالې وړاندې کېږي او په درېیمه او اختتامي برخه کې به یې قراردادونه او اعلامیه وړاندې کېږي چې د همدې اختتامي برخې ځانګړی میلمه به د بلوچستان اعلی وزیر ډاکټر عبدالمالک بلوچ وي. خدای نور ناصر، مشال رادیو، کوټه.
تبصری، شننی، خبرونه، رپورټونه،
عکسونه، ویډیوګانې او د مشال اونیزې خبرونې
زموږ په ویب پاڼه mashalradio.com کې
لوستلې او اوریدلې او لیدلې شي.
اوردونکو، د سوات ضلع د کابل تحصیل پلنګولې سیمه کې نه پیژندل شو وسلوالو د ځایي امن کمیټې غړي او جنرل کونسلر په ډز ویشتې او وجل دي. د سره د یو ملګری هم په دغه پیښه کې وجل شوی دی. له منګورې زموږ همکار نیاز احمد خان نور معلومات راکوي.
د سوات تحصیل کابل کانجو تانی محرر امجد غفور تر مخه تیره شپه ناسرګنده وسلوالو هغه وخت زید امن کمیټې غړی او جنرال کونسلر غلام سعید سره د ملګري په ډزو ویشتو کله چې د ماسخوتن مانځنه پس کورته روانو. دوی مشال ریډیو ته وویل
د وی ډی سي ممبر دی او چې د علاقې جنرال کونسلر هم دی، غلام سعید نوم دی، د پلار نه غلام رحیم نوم دی، د غونډینګولې اوسېدونکی دی. هغه چې کله ماسخوتن مونځ وکړو کور ته تلو نو نامعلومو کسانو په هغه باندې فایرنګ کړی دی چې د هغې د فایرنګ نه غلام سید په موقع باندې مړ دی چې د هغه سره په خوا کې علی رحمان ول دی فضل حنان تک نه نینګولی چې دی هغه شدید زخمی دی. دواړه کې جوړ دی هسپتال سیدو شریف ته وړي دي.
د سیدو شریف روغتون انتظامیه تر مخه پیښه کې زخمی شوی تن علی رحمان د خطرې نه بهر دی. بلخوا د پیخي وروسته د مقامي اولس تر مخه سیمه کې پولیس او د پاکستان فوز کور په کور د ملزمانو په ضد د لټون اپریشن پیل کړي. او غیر اعلانیه ګرځبندیز لګیدلی. د یادونی وړ ده چې د تحصیلي کابل نیمګولۍ دغه سیمه کې وخت په وخت په هدفي وژنو کې سکم 12 تنان وژلی شوي چې د زیاترو ذمواري وسلوالو طالبانو منلې ده. نیاز احمد خان، مشال ریډیو، سوات.
دا مشال ریډیو ده.
اوریدونکو، چارواکي وایي تیره شپه طالب وسلوالو د افغانستان د غزنی پر زندان ډله ییز بریدونه کړي دي او د دغه زندان دروازه یې نړولې ده. په پیښه کې 352 تنه بندیان خوشي شوي دي. بیا طالبانو دغه شمیره تر 1400 تنو لوړه ښودلې ده. په دغه اړه نور معلومات د سید شاه سخیم نه اورو.
د غزنی مرستیال والی محمد علی احمدی وایي طالبانو له زندان څخه 352 تنه بندیان خوشې کړي، خو طالبان دغه شمیره 432 تنه ښیي. دی وایي په زندان کې 15 تنه سرتیري وژل شوي، خو هغه چې زندان ته د مرستې لپاره روان وو او پر لاره ورته طالبانو کمین نیولی وو لا هم پکې د وژل شویو سرتیرو شمیر نه دی معلوم.
مخالفین یک تعرض ګروهی بسیار وسیع ګسردار بولای
طالبانو په یو وخت د غزنی پر زندان او د ښار په بیلابیلو برخو کې د سرتیرو پر لسو پوستو پراخ ډله ییز بریدونه پیل کړل. د زندان په دروازه کې یو ځانمرګي خپل موټر چولی، نورو طالبانو د زندان دیوالونه په راکټونو نړولي او د زندان منځ ته ننوتی دي. هلته په نښته کې 15 طالبان وژل شوي، خو 352 تنه زندانیان یې له ځان سره بیولی دي.
352 نفر د موبوسیله از موباس با خود متواری ساختن و بردن.
دی وایي طالبانو په عین حال کې پر هغو لارو کمینونه هم نیولي وو او تر پلونو لاندې بمونه ښخ کړي وو چې نور سرتیر ورباندې د زندان خواته تلل. احمدي وایي په کمینونو او چاودنو کې هم سرتیری وژل شوي، خو دقیق شمیر یې لا ورته نه دی معلوم. هاخوا بیا ذبیح الله مجاهد چې ځان د طالبانو ویاند بولي وایي ملګرو یې تیره شپه د غزنی له زندان څخه 432 تنه طالبان خوشې کړي دي. دی وایي له سرتیرو سره په نښتو کې یې درې ملګري هم وژل شوي او تر 40 زیات سرتیر یې وژلي دي. تر دې وړاندې طالبانو د کندهار لوی زندان هم مات کړی او سلګونه طالب بندیان یې ورڅخه خوشې کړي وو.
تاسو ستونزې
ورته کار جوړ یو څوک داخلي ورکو
خلک چې بیا روزګار دي نیو
بجلی نشته
بچي د شپې جاړي د ګرمې د وجې
د غریبانو تاسو خو څوک نه
مشال شته کنه. تاسو د ستونزو په اړه به اوس سرکار نه نیخ په نیغه ځواب غواړو. ستونزې او سرکار هر چهارشنبه او د ګل په ورځ. اوردونکو، د پاکستان قبایلی سیمو ته ورځو. چرته چې د قبایلی سیمو د پارلمان 19 غړو په متفقه توګه د پارلمان په سیکرټریټ کې یو بل جمع کړی دی او په دغه بل کې د حکومت نه په د قبایلي سیمو په نظام کې د اصلاحاتو غوښتنه کړې ده. که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو کارپوهان بیا وایي چې په قبایلي سیمو کې په لویه کچه د بدلون راوستو په لاره کې یو شمیر خنډان دي. د دغې تفصیل د زموږ د همکار ګل ایاس په راپور کې.
د قبایلي سیمو په تاریخ کې په لومړي ځل په پارلمان کې د فاټا غړو په ګډه یو بل جمع کړي او له حکومت یې غوښتي دي چې د دغه سیمو آئینی حیثیت کې بدلون راوستل شي. له کورمې نه د پارلمان غړي ساجد حسین توري چې دا بل یې د اسمبلی په سیکرټریټ کې جمع کړی وو، له مشال اډیو سره په خبرو کې ادا کړې وه چې په دې خبره ورسره ټول سیاسي ګوندونه سلا دي. خو له باجوړ جنسۍ نه د قومي اسمبلی پخوانی غړي اخونزاده چټان وایي که څه هم دا یو تاریخي ګام دی، خو ځینې عناصر په دې لاره کې رکاوټونه راپورته کوي. دغه عناصر څوک دي؟ اخونزاده چټان وایي
کوم چې انتظامیه را سیول بیوروکریسي چې کومه ده چې د هغوی نه هغې ته یو سیول بیوروکریټ په 18 کروڑ باندې په 35 کروڑ په 40 کروڑ باندې په پاټه ته ځان بدلی او هغه به د وی شپې چې کوم دی نو 2 کروڑ او 3 کروڑ روپۍ د هغې مدني نو هغه خلک په دې کې رکاوټ دی او هغوی رکاوټونه کوم چې مراتی افته طبقه ده هغې په ذریعه سره جوړی.
د خونزاده چټن په خبره ځینې خلک دا هڅه هم کوي چې د سیاسي خلکو او د فاټا د پارلمان د غړو ترمنځ اتحاد سبوتاژ کړي او دا مسله متنازع کړي. بلخوا په اسلام آباد کې د یوې سیرنیز ادارې مشر ډاکټر اشرف علي وایي چې د ټولو قبایلي غړو راغونډېدل او متفق کېدل یوه لویه خبره ده او دا د وخت ضرورت هم دی چې په دغه سیمو کې بدون راشي. ډاکټر اشرف علي په دې لاره کې د خندانو ذکر هم وکړ او وی ویل
یو خند په دارازي چیرې د حکومت چې دی هغه سیریس نشته دی. حکومت نه غواړي، د حکومت د ترجیحاتو کې دا خبره شامل نه ده. دویمه خبره دا ده چې ظاهره خبره ده چې د پولیټیکل انتظامیه د طرفه په دې کې خندونه ضرور راځي، د سیول بیوروکراسي د طرفه په دې کې خندونه ضرور راځي، د هغه پریویلج کلاس چې کوم د ملکانانو دی د هغې د طرفه به خندونه ضرور راځي. خو زما خیال دا دی چې دا پروسه په یو طرف باندې روانه شي نو په سنه سه طریقې سره بیا دا هنډونه بچ دی، نو وخت وخت دا مسلې به ضرور راځي، خو هغه به وخت په وخت سره چې کوم دی نو هغه به انشاءالله چې حل کېدو طرف ته روان شي.
د ډاکټر اشرف علي په خبره کې هم وخت پر وخت به رکاوټونه رامنځته کیږي، خو د دې د حل لپاره یو میکانیزم جوړولو ضرورت دی چې دا هر څه پر وخت حل کړ شي. بیا د قبایلي چارو کارپوه اخیل یوسفزی وایي چې په دې خبره ټول سلا دي چې د قبایلي سیمو موجوده حیثیت جدید دور د غوښتنو مطابق نه دی او په دې کې د بدلون ضرورت دی. اکیل یوسفزی زیاته کړه چې باید په دې لار کې سر رکاوټونه جوړ نه کړل شي.
زه نه ګڼم چې په دې کې د داسې ډېر غټ قانون سازۍ یا انسازۍ ضرورت دی، ځکه چې د پاټا ټول معاملات عیني طور له صدر مملکت د دې پرزیدنټ هغه ډیل کوي او دا د ماهرینو مطابق د یو آرډیننس د لاندې هم کېدای شي. زما خپل خیال دا دی چې په دې قومي اتفاق رای پیدا شي او سیاسي قوتونه هم په اعتماد کې واغستل شي، نو داسې خنډ به د دې په لار کې موجود نه وي او ضرورت د خبرې ده چې د پاټا سیاسي ده بدل کړی شي.
کوم د قبایلی سیمو غړي سیاسي مشران او کارپوهان په دې اندي چې د قبایلی سیمو عیني حیثیت کې لوی بدون راوستل شي، خو د قبایلی سیمو لپاره د حکومتي اصلاحاتو کمیټې غړي مسرت قدیم له مشال راډیو سره په خبرو کې ویل کچري په فاټا کې په سمدستي توګه بدلون راوستل شي نو د دې نتیجې به ښه نه وي، نو باید په دغه سیمو کې بدلون مرحله وار راوستل شي.
د ګلایز راپور موردم په دغه موضوع کې پاتې کیږي. په دې موضوع باندې اکسپرس ټریبیون یو ادارې لیکلی ده، په دغه ادارې کې راغلي دي چونکې په قبایلی سیمو کې روایتي نظام ډېر کمزور شوی دی، نو ځکه اوس وخت راغلی دی چې دغه سیمې باید په قومي بهیر ورګډې کړل شي. د دغه لیکنې مهمې برخې له مجید بابا راوړو.
اکسپرس ټریبیون په خپل یو اداریه کې لیکي چې د روانې میاشتې په نهمه نیټه د قبایلي سیمونه منتخب شو 1900 پارلماني غړو په متفقه توګه د قومي اسمبلۍ په سیکریټریټ کې د 22 آئینی ترمیمي بل مسوده په دې مخه داخله کړه چې د قومي اسمبلۍ په راتلونکي غونډه کې په ایجنډا راشي. د اداریه په خبره په دغه بل کې غوښتنه شوې ده چې د قبایلي سیمو تقریبا 2 میلیونه اوسیدونکو ته دې هم هغه حقونه ورکړل شي چې کوم د دغه هیواد نورو 1300 کروڑ اوسیدونکو ته حاصل دي. په دغه بل کې تجویز ورکړل شوی دی چې د آئین په 224 او 224 ماده کې بدلون وکړل شي، دغه سیمې دې د صوبې د انتظام لاندې قبایلي سیمو سره ضم کړل شي او یا دې د خیبر پښتونخوا صوبې برخه جوړه کړل شي چې ولس ته یې د دغه هیواد اعلی عدالتونو ته د خپلو ستونزو هوارولو په لړ کې رسایي ترلاسه شي. د ادارې په خبره که دغه بل د پارلمان نه پاس شو نو د 2 وړو قبایلي سیمو او 6.5 قبایلي سیمو په انتظامی حیثیت کې به یو داسې بدلون راشي چې نه یوازې د دغو سیمو ولس لپاره به ګټور ثابت شي بلکې دا به د ټول پاکستان په ګټه وي، او هغه ځکه چونکې دا مهال په قبایلي سیمو کې عملی ټولنیز او انتظامی روایتي نظام روانې نامنه دومره کمزورې کړی دی چې د دې نه علاوه بل لار نشته چې دغه سیمې د قومي بهیر برخه وګرځول شي. ادارې زیاتوي چې کېدای شي د دې آئینی ترمیم له امله افغانستان سره د پاکستان د پولو په اړه د لسیزو ناروانې هغه پوښتنې هم له منځه لاړې شي چې په یادو سیمو کې د مبهم قبایلي نظام له امله وخت په وخت راپورته کیږي. ادارې مخکې لیکي چې د وسلوالو پر ضد د ضرب اعظم په نامه روان پوځي عملیات وروستي پړاوونو ته داخل شوي دي. رو رو د دغو سیمو نه 1.5 میلیون بې کوره شوي خلک خپلو سیمو ته ستنېږي، خو دا هم نه دي هیرول پکار چې په تېره یوه لسیزه کې په قبایلي سیمو کې د روان یاغي توب له امله ځایي ولس ډېرې ځاني او مالی قربانۍ ورکړې دي او دا مهال د دوی کورونه وران او اقتصاد د ډېرې بدحالۍ سره مخ دی. د ادارې په خبره خو دغو سیمو سره دا ظلم د تیرو 78 کالونو روان دی او د اجتماعي ذمهواری د ظالمانه او غیر انساني قانون FCR د لاندې د دغو سیمو ولس ژوند تېرولو، او حقیقت دا دی چې کله نه پاکستان آزاد شوی د دغو سیمو دا پاکستانیان د سامراجي قانون غلامان شوي دي. موږ په فلسطین او برما کې په مسلمانانو د روانو ظلمونو ذکر هر ورځ کوو، خو په دغو مسلمانانو چې کوم ظلم روان دی هغه مو د پامه غورځولی دی.
دا مشال ریډیو ده.
اوردونکو درنګ شه بیلا په پښتونخوا کې د سحر لستمی بجې کېدونکې دي. د نجیب عامر نه به مهم خبرونه اورو. د خبرونو وروسته ورته د قومي او نړیوالو مطبوعاتو نه مهمې برخې وړاندې کوو او زموږ ونیزه خپرونه ستونزې او سرکار به هم اوري. خوړومبې د دې وخت خبرونه
د پاکستان د پنجاب ایالت چارواکي وایي پرون ناوخته د ملتان په ویهاړي چوک کې د شوې چاودنې له کبله لږ تر لږه لس کسان وژل شوي او له څلوېښتو زیات نور ژوبل شوي دي. د ملتان د پولیسو مشر زاید ګندل وایي دا یوه ځانمرګي حمله وه. د پاکستان پوځ پرون وویل چې د شمالي وزیرستان په شوال، ګربز او زوی نری سیمو کې په هوایي بمباریو کې اولس وسلوال وژلي دي او په ترس کې د تندرو وسلوالو و پټنځایونه تباه کړي دي. بل پلو وسلوال طالبان ادعا کوي چې پرون یې په شوال کې د حکومتي سرتیرو سره په جګړه کې مقابل لوري ته د اتو کسانو مرګ ژوبله ور اړولې ده. د سوات د کانجو سیمې د پولیسو چارواکو بیګا مشال لډیو ته وویل چې د ځایي امن کمیټې یو مشر غلام سید بیګا ناوخته ناڅرګندو وسلوالو په ډزو وژلی دی. پولیس وایي په ډزو یو بل تن ژوبل شوی هم دی. په خیبر پختونخوا کې سرلننه ماشومانو ته د پولیو د رنس پر ضد د څاڅکو د ورکولو څلور ورځنی بهیر پیلېږي. په دغه بهیر کې به د صوبې په بېلابېلو سیمو کې 350,000 ماشومانو ته د واکسین څاڅکي ورکول کېږي. افغان چارواکي وایي تېره شپه ناوخته د غزنی ولایت په مرکزي زندان حمله شوې او په سلګونو بندیان ورڅخه تښتېدلی دي. د غزنی د والي مرستیال محمد علي احمدي مشال لډیو ته ویلي چې تر 350,000 زیات بندیان تښتېدلی دي. د مصر چارواکي وایي د دوی امنیتي ځواکونو د ترهګرۍ پر ضد د عملیاتو پر مهال په غلطۍ سره 12 کسان وژلي چې یو پکې د مکسیکو سیلانی هم دی. خو د مکسیکو د بهرنیو چارو وزارت وایي په دغه پیښه کې لږ تر لږه 2 د مکسیکو سیلانیان وژل شوي دي. جرمنی د پناه غوښتونکو د محدودولو په موخه د آسټریا د اوتریش سره په خپله پوله د سارنې نوي اقدامات اعلان کړي دي. د جرمنی د کورنیو چارو وزیر پرون وویل چې د نوو اقداماتو له وجې ښایي د اورګاډو په تګ راتګ کې خنډونه مخې ته راشي.
مهم خبرونه مو اورېده. اوس ورځو اسلام آباد ته، چېرته چې رابعه اکرم خان ځینې پاکستاني مطبوعات کتلي دي او د هغې نه مهمې برخې وړاندې.
د انګریزي ژبې ډان ورځپاڼه په کراچۍ کې د خارجه چارو په هکله د یو غونډې په حال لیکي چې دغه پروګرام کې هغه مهم غړي لکه خورشید کسوري، هنا ربانیکر او سرتاج عزیز موجود وو چا چې د خارجه دفتر په هکله مهم کردار لوبولی دی. ورځپاڼه وایي چې دغه غړو په خپل وخت کې د پاکستان نمایندګي نړۍ کې کړې ده. ورځپاڼې تر مخه په دغه غونډه کې د پاکستان د خارجه چارو پالیسۍ، قومي سیکیورټي په هکله فیصلو، اسټیبلشمنټ او اولسي ادارو په اړه خبرې اترې وشوې. ولې د یو خبرې کمې مخې ته راغلی دی چې تر دې دمه داسې تګلاره نشته چې پاکستان څنګه د ترقی په لور مخ په وړاندې لاړ شي. د ورځپاڼې په وینا په دې موقع د هنا ربانیکر وینا وه چې هندوستان سره د تجارت په لور پرمختګ وشي او د افغانستان سره د ښه کاروبار لپاره امنیتي اړیکې هم هوارې شي، ځکه چې د پاکستان او افغانستان تجارتي اهمیت ډېر زیات دی. ورځپاڼه اخیره کې لیکي چې بلخوا پاکستان د چین په حیث یو ښه ملګری لري. ورځپاڼې تر مخه چې د پاکستان خارجه پالیسي د اولسي اثر نه زیاته د عسکري اثر لاندې ده، ځکه ضروري ده چې د پاکستان سیاسي پارټیانې او پارلمان ځان د دې جوګه کړي چې مخ په وړاندې لاړ شي او ښه پالیسۍ په جوړولو کې خپل کردار ولوبوي. وحدت ورځپاڼې خپلې اداریه د هندوستان مداخلت په اړه د سرتاج عزیز په څرګندونو لیکلي ده. ورځپاڼه لیکي چې د وزیر اعظم د کامی سلامتی او خارجه امورو مشیر سرتاج عزیز ویلي دي چې هندوستان کې د مودي حکومت جوړېدو نه پس پاکستان او هند اړیکې د تاوتریخوالي ښکار پاتې شوي دي او هند پاکستان کې ترهګرۍ خوروي د کم چې مکلک ثبوتونه راټول کړي دي او دا به ملګرو ملتونو ته ورکړی کیږي. ورځپاڼه لیکي چې موجوده حکومت په اقتدار کې د راتلو وروسته دا کوشش کوو چې ګاونډي هیوادونو او خصوصا هندوستان سره خپل تعلقات ښه کړي، خو د هندوستان وزیر اعظم نریندر مودي او د هغه د کابینې وزیران د کرکې، نفرت او د دړکو څخه ډک بیانونه جاري کوي چې ورسره صورتحال نور هم توجن کیږي. ورځپاڼه لیکي هندوستان که پاکستان کې د ناکرارۍ او بدامنۍ پیدا کولو او په پوله د تاوتریخوالي د رامنځته کولو هڅې کوي، نو باید دا خبرې دې هم یاد وساتي چې کله پاکستان ناکرارۍ سره مخ وي نو د ګاونډي هیواد په توګه هندوستان کې هم امن او ثبات نشي راتلی. نو نړیوالې ورورولۍ ته هم پکار دي چې سیمه کې د هندوستان د جارحیت نوټس واخلي. اداري اخیره کې لیکي چې ستونزې تل د یو بل په نظر د ځان پوهه کولو او خپلمنځي مذاکراتو له لارې هوارېږي. جنګ ورځپاڼه خپل اداري کې لیکي د اټک د پیښې نه پس سجیلم یو سیمه کې په سکول کې ډینګي د مخنیوي سپری کولو له وجې 1500 زده کوونکي متاثره شوي دي. اداري وایي دا سپری دومره زهریله وو چې کمې زده کوونکي ابتدایي علاج نه پس کورونو ته لیږل شوي وي، هغې بیا هسپتال ته راوستل شوي دي. اداري مخکې لیکي سوال دا پیدا کیږي چې سپری اخیستو نه مخکې ضلع انتظامي د صحت نړیوالې عالمي ادارې د شرطونو مطابق سپری ولې وانخستو. ادارې په وینا دا بد انتظامي ده، بې احتیاطي او مجرمانه غفلت دی. د دې مکمل تحقیقات پکار دي او د دې ذمېوارانو خلاف سخته کاروایی پکار ده.
د سیمې حالات او د نړۍ مطبوعات.
گلف نیوز یو پانی لیکلی دی باید چې د پاکستان ولس حکومت د ولس ستونزې پر وخت هوارې کړي، ځکه چې د پاکستان ولس خصوم د خپل ستونزو د هوارې لپاره د پوز پر لور ګوري. بلخوا ناټو په یو خبر پاڼه کې ویلي دي چې اتحادیانو یې د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالر ورکولو ژمنه کړې او له دې مالي مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نیشنل ګریډ پیاوړی شي. دغه دواړو مقالو مهمې برخې اسرار العالم مون وړاندې کوي.
گلف نیوز ڈاٹ کام ویب پانه لیکي په لاهور کې د خوراک څنګه لخوا په ریسټورانټونو او نورو ځایونو چاپی وهل چې دا رنګ د معیاري خوراک خرڅول یقیني کړي، او په اسلام آباد کې د سکولونو په فیسونو کې د اضافه پر ضد د میندو پلرونو احتجاج د دې خبرې عکاسي کوي چې پاکستانی ټولنه کې بدلون را روان دی، او تر ټولو مهمه دا ده چې دا بدلون برقرار وساتل شي. خو پاکستانی ولس ته چیلنجونه ورځ تر بلې زیاتیږي، او د وزیر اعظم نواز شریف په مشرۍ حکومت پر وخت دغه چیلنجونو په حل کولو کې پاتې راغلي. پوښتنه دا راپورته کیږي مسلم لیگ نون چې د 9 کلونو راهیسې په پنجاب کې حکومت لري، په لاهور کې د غیر معیاري خوراکونو له خرڅولو ولې ناخبره وو؟ په عین حال کې د کرپشن د مخنیوي ادارې په کراچۍ کې یو شمېر سیاستوال گرفتار کړي دي، خو زیاتره وایي چې دغه ګام د پوز په وینا اخیستل شوی. پر دې سربیره په 13 کلونو کې د وسلوالو پر ضد د عملیاتو ترسره کولو سره هم په پاکستانی ټولنه کې د پوز مقبولیت زیات شوی. د مقالې کې په خبره یوازې د پیپلز ګوند او متحده قومي موومنټ غړو لنیولو سره کار نه کیږي، او لا هم ډیر څه کول پکار دي. د ده په خبره د نورو سیاسي ګوندونو په غړو د لګیدلو تورونو هم باید پلټنې وشي. په مقاله کې راغلی دي په کار ده چې د پاکستان ولسي ادارې پیاوړې کړل شي، ځکه چې اوس هم پاکستاني ولس د پوځي مشر راحیل شریف پر لور ګوري. بلخوا د ناټو لخوا په یو خبر پاڼه کې راغلی دي آسټرالیا، بلجیم، کانیډا، جرمني او نیدرلینډ د افغانستان د بیا رغونې فنډ ته د 200 میلیونه امریکایي ډالرو ورکولو ژمنه اعلان کړې. له دې مالی مرستې سره به د افغانستان د توانایي ملي مرکز یا نیشنل ګریډ پیاوړی شي، او دارنګ له دې سره به د هیواد ملي دفاع او امنیتي ځواکونه د دې جوګه شي چې د ډیزلو په وسیله د پیدا کیدونکي ګران بیا تیلو پر ځای د توانایي ارزانه وسیلې وکاروي. د توانایي دغه وسیلې به دوامداره هم وي. دغه 200 میلیونه ډالر چې ایشیایي ترقیاتي بینک به یې د نظم چارې پر مخ بیایي، د دې بینک کنټری ډایرکټر وایي له دې توانایي سره به د افغانستان اقتصاد ډیر ښه شي، او همداراز په بهرنیو مرستندویه هیوادونو به یې تکیه کمه شي.
مشال رادیو د سیمایزو او نړیوالو راپورونو باوري سرچینه.
نیویارک ټایمز اوس پاڼه لیکلی دی په پاکستان کې د امریکا مرستندوی اداره یو سیټ پاغه پروژو کار کوي چې ډېرې مشهورې نه دي. په مقاله کې راغلی دي چې دغه ادارې په قبایلي سیمو کې ډېر زیات کار کړی دی، خو بیا هم له نتیجو څو خبر شوی نه دي. د لیکنې مهمې برخې ګل ایاز وړاندې کوي.
له امریکا خبریدونکو نیویارک ټایمز ورځپاڼې په پاکستان کې د دغه هیواد مرستندوی ادارې یو ایس ایډ د فعالیتونو په اړه مقاله خپره کړې ده. ورځپاڼه لیکي چې یو ایس ایډ ادارې له یوې لسیزې راهیسې پاکستان سره د اربونو ډالرو مرستې کړي، خو شننونکي وایي چې دغه امداد په سمو پروژو نه دي لګول شوي. ورځپاڼه وایي چې زیاتره امداد په انتظامی چارو خرچ کیږي. ورځپاڼه لیکي چې په دې وروستو کې د دغه ادارې پر ضد عدالت کې د یوې مقدمې نه چیلنجونه او مسلې نورې راښکاره شوي، ځکه چې په پاکستان کې امریکایي امداد ته د شک په نظر کتل کیږي. د دې ترڅنګ چین په دغه هیواد کې په مختلفو لارو او پروژو کار پیل کړی دی. ورسپانی په پیښور های کورټ کې د دغه مقدمه تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانی د پاکستان د منصوبه بندۍ د کمیشن پخوانی مشر ندیم الحق په حواله لیکلی چې د یو ایس ایډ ادارې امداد ټولنې ته نه رسیږي، بلکې بیرته د امریکایي قراردادیانو جیب ته لاړ شي. خو د ورسپانی په خبره په دغه ادارې د تنقیدونو باوجود ځینې شنونکي وایي چې دا امریکایي اداره ده، او په پاکستان کې د امریکا ضد احساسات ډیر زیات دي، نو ځکه دغه اداره په نخښه کیږي. ورسپانی د یو امریکایي سیړنیز ادارې سیړنکار رضا رومی په حواله لیکلی چې مرستندویه ادارې په توانایي او تعلیم څنګه کې ډیره زیاته سرمایه کاری کړې ده، خو دغه هر څه یې سرګند کړی نه دي. رضا رومی وایي چې په قبایلي سیمو کې یو ایس ایډ ادارې ډیرې زیاتې پیسې لګولې دي، خو په حقیقت کې د دغه پیسو لګولو نتیجو نه څوک خبر شوي نه دي. ورسپانې لیکي چې په دې اړه د یو ایس ایډ ادارې چارواکو سره د تماس نیولو هڅه وکړه، خو چا ورته جواب ورنکړو. نیویارک ټایمز ورسپانې د یو ایس ایډ ادارې لخوا ورکړل شوي امداد کې د درغلیو تفصیل هم خپور کړی دی. ورسپانه د شننکو په حواله لیکي چې پاکستان ته ورکړل شوی امداد کې شفافیت نشته. د دې ترڅنګ د ورسپانې په خبره چین په پاکستان کې په پرمختیایي پروژو کار کوي او هغه ښکاره هم ده. په دې رسو کې چین په پاکستان کې د توانایي او د بنیادي ډانچې په جوړولو کې د شپږ څلوېښت ارب ډالرو سرمایه کاری اعلان کړی و. د دې پرتله یو ایس ایډ مرستندویه ادارو په هغو پروژو کار کوي چې ډېرې مشهوري نه دي.
دا مشال ریډیو دا په میډیم ویوز شپږ سوه یویش. دا ورځپاڼه لیکي باید د سعودي عربستان حکومت د حج په ورځو کې په حرم شریف او د حج په نورو ځایونو کې تعمیراتي کار ونکړي او د حجیانو حفاظت او دوی ته په اسانتیا ورکولو خاص پام وکړي. د دغې ادارې مهمې برخې فرخنده اسد وړاندې کوي.
ډان ورځپاڼه لیکي حج کول یو آسان کار نه دی. په دغه وخت په زرګونو خلک په یو ځای کې راټول شوي وي او خپل عبادت ترسره کوي. هر کال په لکونو خلک مکې مکرمې او مدینې منورې ته ځي او هلته د حج فرایض ترسره کوي. ډان ورځپاڼه لیکي د سعودي عرب حکومت هر کال حاجیانو ته د سهولتونو ورکولو لپاره خپل پوره انتظامات کوي، خو د تېرې جمعې د ورځې د پیښې وروسته دا پوښتنې راپورته کیږي چې باید د حاجیانو تحفظ یقیني شي او داسې بدې پیښې مخې ته بیا رانشي. په دغه پیښه کې د 200 زیات کسان ژوبل شول او د سلو زیاتو پکې خپل ژوند له لاسه ورکړ، چې د ریپورټونو تر مخه په دغو کې پاکستانیان هم شامل وو او د ځینو ژوبل کسانو روغتیایي حالت لا هم ښه نه دی. اوس چې د حج مراسم ډیر نږدې دي، نو باید د سعودي حکومت په دغه ورځو کې حاجیانو ته پوره سهولتونه ورکړي چې داسې قسم سبد پیښې مخې ته رانشي. د پخوا په نسبت اوس زیات خلک د حج او عمرې لپاره ځي او په دغو د دوی په ګونو او لکونو روپۍ لګول کیږي. ډان لیکي دا وخت سناسه اته لکه خلک په سعودي عرب کې د حج لپاره تللي دي او نور هم روان دي، او څه کم او زیاتو شلو لکو کسانو تیر کال حج کړی وو او هم د دغې زیاتېدونکې شمېرې لپاره سعودي حکومت د حرم شریف ته پراخولو او دغلته د نورې آبادۍ کولو تعمیراتي کار شروع کړی او دا حادثه هم د دغه کار له وجې مخې ته راغله. ډان لیکي باید د سعودي عرب حکومت د حج په ورځو چې په دومره زیاته شمېره کې خلک په یو ځای کې راټول شوي وي آبادی ونه کړي او په دغه وخت کار ودروي، ځکه چې د خلکو ژوند خوندي ساتل هم ضروري دي او باید د ماشینونو او کرینونو څارنه وکړل شي چې دغه چیرته خلکو ته څه تاوان ونه رسوي. ډان لیکي باید سعودي حکومت د حاجیانو شمېرې ته هم پام وکړي او په دومره شمېره کې خلکو ته د حج اجازت ورکوي چې دوی د حفاظت کار سرته رسولی شي.
دا مشال ریډیو دا.
اوریدونکو، اوس وخت شوی دی زموږ د ونیزې خپرونې ستونزې او سرکار. په دغه خپرونه کې د مومندو د پلانګو د موټوشا ډیم په اړه باندې اورئ چې دغې کروندګرو ته څه ګټې او ستونزې ولاړې کړې دي. دا خپرونه مجید بابر وړاندې کوي.
ستړي مشي د مشال ریډیو ونی د خبرونه ستونزې او سرکار کې د خپل قربا مجید بابر نیکی هلی او سلامونه ومني. په روانه خبرونه کې به واورئ چې د مومندو قبایلي سیمې په پړانګار کې د موټوشا زراعتي ډیم په اړه ځایي ولسوالۍ چې د تیرې میاشتې سیلابونو د دغه ډیم د تالا او دیوالونو ته سخت زیان رسولی دی او په څو ځایونو کې ترې اوبه ساشي، چې له وجې د دغه ډیم ګیر چاپیره د کرکلي ځمکې او فصلونه زیانمن کړي دي. همدغه زموږ د نننۍ خپرونې ستونزې او سرکار موضوع ده.
چینې رسۍ نو جوړ شوی، بارانونه چې وشو هغې سره ماس چې ځای په ځای باندې چینلې وشلې دي.
باران چې وشي خو بس وی کړو چینې به شاړه پرته، خو موږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته. چې باران وشیم باندې داسې ځای په ځای شلېده لري.
دغه ډیم به مونږ درې ته اوس حواله کېږي، کار پرې روان دی. انشاءالله چې کله مونږ ته هینډ اوور کېږي نو هغې کې که څه مسایل وي هم انشاءالله دا به حل شي.
د موټوشا زراعتي ډیم په اړه زموږ همکار شاهنواز ترغزي دا راپور برابر کړی. ستاسو پام ورته راګرځوم.
د محمد ایجنسی په پړانغار سیمه کې موټو شا باراني بند چې پروس کال مکمل شوی دی، د کروندې ځمکو ته وتلې وړوکې نهرې ځای په ځای مات شوی چې اوبه پکې نه وي. دغه باراني بند په 19.6 کروڑ روپۍ جوړ شوی چې د حکومت په وینا دغه اوبه به د 1200 جریبو نه زیات ځمکه خړوبوي. ولې ولس وایي چې لا یې هم د دغه باراني بند نه ګټه نه ده اخیستې.
په واجد خان دی مونږ اوسېدونکي هم د دې ځای کوچنی رسۍ نه جوړ شوی، بارانونه چې وشو هغې سره مات شو، ځای په ځای باندې چینلې وشلی دي. پړانغار او بس نمبر خو ټماټر کری دلته خو بس تو خلکو شوق هم سړی دي او بے موسم هم دي او بیا غنم تی اوبه کوي او جوار هم تی خلک کری، خو چینل په وجه باندې بس مسله جوړه شوه.
یو بل کروندګر وویل چې هغوی د حکومتي پروژې نه د ګټو پورته کولو په انتظار وو. حکومت لی د بند لپاره ځمکه ورکړه، ولې هېڅ رقم فایده ورته نه رسېږي.
مونږ خو د نیکره زمانې نه دغه ځمکه ده، یاره یو اویا جریبه زمونږ خپله ده. په دغه صرف غنم کرو، ټماټر پې کرو، باران چې وشي خو بس وی کرو چې نه بس شاړه پرته. خو مونږ له دې ډیم هیڅ پیدا نشته چې باران وشم باندې داسې زی په ځای شلېده لري.
او دغه باراني بند چې د 100 فوټو په اوچت لوی دیوالي اوبه بندې کړي دي، د غاړو نه اوبه روانې دي چې بیا هم دغه اوبه په باراني خوړونو کې بهیږي. عرب دین افغان هم دغه سیمې اوسېدونکی دی او وی ویل
سپینه خاوره او کارغان مینې چې کوم کلي دي هغه مستفید کېدی، ځکه شي چې دغه دغه لښتې ورکړی خو دغه افتا ټیکو میاشت خراب شي سیلابونو د باران د وجه نه. کله چې اوبه زیاتې شي نو هغه ډېر متکولان کې هغه اوبه په یو خوړ کې بهېږي، فضول بهېږي فضول، هغه لښتي مات شوي دي، د هغې نه قوم ته هېڅ یادم نشته.
بل خو حکومتي چارواکي وایي چې هغوی د بند نه وتلی نهر چې په کومو ځایونو کې بارانونه شلولی د بیا رغونې کار پرې روان دی.
د موټو شاه زراعتي ډیم د تالاب د دیوالونو او دینه د اوبو د سسېدو د ستونزې د قبایلي سیمو لپاره د انتظام د ادارې فاټا سیکریټریټ د اریګیشن ډیپارټمنټ د ډایرکټر اول حسن خان مخې ته کې خوده او په سر کې مې ترې وپوښتل چې اول حسن صاحب، د مومندو قبایلي سیمې نه دغلته کروندګر او ځایي خلک دا ګیله کوي چې دغلته د موټو شاه چې کوم په پړانګار کې د اریګیشن یا د کر کلي دپاره کوم ډیم جوړ شوی دی، نو د تیرو سیلابونو د وجې نه هغې ته زیان رسېدلی دی، هغې نه په هغې نه لیک روان دی، نو د دې دپاره ستاسو اداره څه کوي؟
دې دپاره داسې چلی چې دغه ډیم به مونږ درې ته اوس حواله کېږي، کار پرې روان دی. انشاءالله چې کله مونږ ته هینډ اوور شي، مونږ ته دغه شي، نو هغې کې که څه مسایل وي هم انشاءالله دا به حل شي. خو یوه خبره چې زه درته کوم، په مهمن ایجنسۍ کې مونږ د دینه علاوه 5 ډیمونه جوړ کړي دي. په ټولو نه زیات کار په اریګیشن کې په مهمن ایجنسۍ کې شوی دی. دې خلکو ته خو د سره ګیله په کار نه ده، چې مسله داسې ده چې مهمن ایجنسۍ یوه داسې ایجنسۍ ده چې هغې کې صرف سره نف نشته. لکه صرف مونږ یو ریور دی، په دې کې امبار ریور ورته وایي که نه، دغه 20-30 اوبه ده پکې تقریبا. نو دې کې نوره صرف سره نف نشته. مونږ چې د 16 ډیم جوړ دي که نه، نو دا فلڈ واٹر ہارویسٹنگ دے مونگا فلڈ واٹر کرنے کا وہ سٹور کا وہ نو دې کې مونږ آج ریډي ته دینه مخکې مو شانه مخکې مونږ 5 ډیمونه جوړ کړي دي چې هغه پورا وسیع علاقه کور کوي، کافي علاقه ته هغه او بخار د ذریعہ جوړه ده کنه. او دا ډیم چې دی دا موډوشا ډیم دا چې دومره مسله نشته دي چې څه لوکل دغه هم دی انوالو دي کنه، چې هغه چې څه مسله به جوړه وي. خو اوس یا مونږ صفا خبره داسې ده چې مونږ هغه یوه سیټ نه ده کړې، هغه هینډینګ ټیکنګ پروسس روان دی. څنګه مونږ ته هینډ اوور شي نو هغه پورا ډیټیل مونږ تاسو ته ویل کولی شو. مونږ تاسو ته د هغه سیکتور کاس چې څومره د دې سټوریج کیپاسټی دا څومره ډیسچارج څومره کمانډ ایریاز دا به مونږ انشاءالله ان ډیو کورس اف ټایم تاسو ته درکو.
اول حسن صاحب، دغه د موټو شا ډیم چې کم دی نو دغه په پړانګار کې دی، نو په پړانګار کې تاسو ته دا معلومات شته چې دا څومره سیمه د څومره سیمې کروندګر د دې نه ګټه اخلي؟
د دې نه به تقریبا 300 ایکر ځمکه اوبه فرق کوي، 300 ایکر آلموسټ.
بل اول حسن صاحب، تاسو څه خیال دی چې دا اوس کوم لیک شروع شوی دی یا کوم د دې نه چې دا نیرونه وتی دي هغه نه دي فعال، نو د دې په جوړښت کې څه مسله ده که تاسو څنګه ګڼئ؟
نه دا ډېر ښه دغه سچرم خدمه یو ځل کتلې زم سره مور تا کنه، د دې ما سره دغه هم شته فوټوګراف هم شته، تاسو کوم ته ایمیل اډریس دا واسه وایي کین سند ایت یو. نو دا چې دومره دغه نشته پکې مسله، خو ډېر معمولی دغه به پکې وي کنه. هغه بیسیکلی هغه سلوې نه و دغه کنه جوړه شوې نه و په وخت، نو هغه هغه چې وته معمولی پرابلم وي. خو زه پورا ډیټیل په دې نه شم چې دا مونږ یو ویزیت اوس کوم ریسنت پوزیشن یې دا موږ نه دا کړې، اوس موږ ته هینډ اوور کیږي.
نو مونږ به تاسو ته پوره ډیټیل در کړو. ډېر مسله نشته، مسله نشته چې دا خلک کومه خبره کوي که نه. سټرکچر یې مضبوط دی، ښه زبردست سټرکچر دی.
اول حسن صاحب دا راته ووایي چې د دغسې ډیمونو د مینټیننس یا د دې د بیا رغونې کار ستاسو په اداره کې د دې دپاره خپل انجینران او هر څه وي؟
بالکل جی، دا به مونږ ته هینډ اوور شي. دا چې کوم دینا با واٹر مینجمنٹ سسٹم جڑے گی، دینا با چینل جڑے گی کا نا، تو آگاہ اریگیشن ڈپارٹمنٹ دا ان شاء اللہ ان ڈیو کورس آف ٹائم کئی گا
بل. چونکہ ستاسو تعلق دا اریگیشن ڈپارٹمنٹ سره دے، پٹولو قبائلی سیمو کے دا قسمہ سمر ڈیمونه دی چې پٹولو قبائلی سیمو کے تینا کروندگر گٹ آخلی؟
مونگ سر ٹوٹل 13 ڈیمز دی. تو دا 13 ڈیمز مونگ سر آدھی تاسو تجزل لگون دے دا دیتے لو خیم
جی.
تو دیکھیے 3 ڈیمونا چیری دا تو ہم مینجمنٹ سے کی دی
جی.
اور دس پگم دا اگر ڈیم یا منگتا ندے حوالہ موٹو سیا سر اسپگ ڈیمونا دی پو محمن کے صرف داغے کے خیبر ایجنسی کے دو ڈیمونا دی ایک سو دی
جی.
دو ڈیمونا پو کورم ایجنسی کی دی
جی.
دو ڈیمونا
جی.
او درے ڈیمونا پو نار پاکستان کی دی.
اول حسن صاحب دغ ڈیمونا چی پا کمو قبائلی سیمو کی دی، نو دا دغو ڈیمون دا وجنا یواز یو خود کر کروندی یا دا کروندی خلقو تا دی زمیدارانو تا فیدی، دا دین علاوہ عام ولست نور سا فیدہ دا؟
زبردست سوال دیو کرو جی. دینا زمون یو خدا دے چی کلا مونتا ریکوائر سی مونگا دینا ایریگریشن کو دا نمبر ایک فلڈ میٹیگیشن کی جی. لاند دے سر تمرا زمکے اگر چلی یا کورونا پرتن کا نا ددا کا ددے حفاظت کی جی. ایک سو دا فلڈ، چونکہ فلڈ واٹر ہارویسٹنگ مونتا ہو کا نا، تو دا فلڈ واٹر نہ دا محفوظ چھتے کم لاند زمکے ورطا پرتدی یا کلی ورطا پرتدی کورونا ورطا پرتدی بلا فائدہ ہے دا سوا. اور بلا فائدہ دا چھتے کہ مونگا فیش کلچر دی والے پیگی فیش بریڈنگ سنٹر دے کے کلاو دی تقریباً تو 5-6 دن کے فیشنگ شروع دے اگے کے خلق اگے نم پیدا خلی اگے کی کم انکم جنریشن کی دی دینا دا غا بلا فائدہ اس وا کنا فش بریڈنگ سنٹر ہم پکی دی. او دا دینا علاوہ دا غا واٹر لیول دے سرا ریپلینشمنٹ کی دی، دے سرا واٹر لیول رائز کی دی، یعنی گراؤنڈ واٹر ریچارج کی دی دینا. دے یا ملٹی پرپز دی دا کم تھوڑا کی کنا ملٹی پرپز دی دی.
اول حسن صاحب تا سس گنے چے پ قبائلی سیمو کے پ خاص تو گا، چون کہ لڑ غرن دی دغلت سیلابی وبم دی دغلت کی لک پ کورما کے پڑا چنار کی داس پ غرنو باند ووری وشی شمالی جنوبی وزیرستان کے، نو دا محل پ قبائلی سیمو کے د سمر نور ڈیمونو ضرورت تے او سمر وبم زایا کو؟
زبردست سوال دے. پدے بندے الحمد للہ مونگا کار شروع کرے دے، مونگ تبا ان شاء اللہ پدے کال پہ دا آئندہ کم کال روان دے. پدے کے بعد مونگ تا کم از کم 100 ریزروائر ملاو سی. ما خپل محنت کوشش کرے دے منسٹری آف ایگریکلچر میں ریسرچ پا مونگ تا کم از کم 100 ڈیمز راکی. او دے گے مونگ تا دا غم فیزی دا غم کرے دے مونگا سائٹ سلیکشن ہم شوے دے آلموسٹ خدا کا تو لو وہ ورژن تو دیو یہ فرق من سر اس پہ غیر فرضم دی. تو دیکھے بھائی انشاءاللہ مونگا 100 ڈیمز جوڑا وہ پدی کال تو امید دے چدا بہ مونتا ملاو سی پی سی 1 سٹیج کے دے مونگا پی سی 1 بنے شروع دے پی سی 1 جوڑا وہ دے. تو دے دینا علاوہ انشاءاللہ آئندہ دا پر مونگا تقریبا 100 ڈیمز نو رم دی. اب مونتا منسٹری اف واٹر اینڈ پاور اگے مون سر پرامس کڑے دے چتا سو دا مونگا دا ڈیم در کو دے بام ان شاء اللہ دیر سر مونگا پدے پروجیکٹ بانے کار شروع کروں.
ہاں دا اس تا سوئل چ دغه 200 ڈیمون و پراتون کی سو کلونو کی تا سو برابر وئی، نو دے مقصد دا دے دا سو دے خبر اے چ پ قبیلی سیمو کی دا محل دیر و بزای کیگی.
بالکل دا دور دینا علاوہ تا سو تا سوئم کنا چ مون سر 21 فری ورز دی پاگے کی کافی پیرنیل فلو دا ریزنیبل فلو پکے دا کنا دا مونگا فلی یوٹیلائز نہ دی. مونگا دا دینا 740 چینل جوڑ کر دیو سپورے 740 چینل مونگا کم کمانڈنگ لیئر دا کا دے انڈر لائن لیئر دے تا مونگا دا کنسٹرکٹ دا کمپلیٹلی 100% دے یوٹیلائزیشن شروع دے
جی.
دا تو فنکشن کی دی کنا 740 اریگیشن چینل دا مونگا دا دینا دا اپارٹ فرام سمال ڈیمز یا ڈیلیگس ڈیمز کم ریزروائر دے دینا علاوہ مونگا 740 چینل جوڑ کر دی دینا نو هغه من کافی ایریا ته هغه ورته دا او بو فیسیلیټی ورته
سمرو بزای کیږي.
دا خو دا لیکنه چې ډیر ان سره دا غنه نه ځکه چې موږ قبایلی سیمه د سیدا چې بیک ورډ ایریا دا دې ته چا دا سي پورا ته وو جو نه دا ملاو موږ خپل ټای شروع کړی دا او بند دې دا پر پایو پی سی 1 جوړه دا اسسمنت اف سرفیشن گراوند واټر سیستم ان فاتا موږ به اوس اسسمنت کوو چې موږ سره ټوټل والیوم اف واټر سمرو دی. او دې نه پس موږ دے دا پر پلاننگ کو اکارڈنگ ٹو ولیوم آف واٹر نیٹ ولیوم سر سورا دے دے پہ مطابق منگا دے پلاننگ کو منگا سمرا چنل سمرا ڈیم بلکہ منگا دام ٹرائی شروع کرے گا منگا ہائیڈرو پاور ڈیم جوڑ کے تو دے بندے کار شروع دے منگا کورم تنگی ڈیم دے دے بندے الحمد للہ اس داغا شروع دے پائپ لائن کے دے ٹینڈر ایم شوے دے پہ دے کے پارٹ بی بندے کار شروع دے اگر 18.9 میگا واٹ بجلی وہ پیدا کی گئی اور کورم تنگی ڈیم اوور آل سے کمپلیٹ سیدھا دینا با 83.4 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی اور 16,000 ایکڑ با سے کم فرسٹ فیز دے پہ دے کے با اریگیشن کی گئی دے ڈیم نا دا کورم تنگی ڈیم دے تو ملزان ڈیم ہم کمپلیٹ اگر 17 میگا واٹ بجلی پیدا کی گئی اور 1,20,000 acres بعد دینا اریگیشن کی گئی نو دیر ویسٹ ایج نہ دے ان شاء اللہ منگا لگ گیا اس یوٹیلائزیشن بھائی کہوں
تاسو خپل د ہائیڈل پاور یا د اوبو د وجه نه د بجلی جوړولو د ډیمونو خبر او کا د منډا ډیم یو ډیره غټه منصوبه ده او 250 میگاواټ بجلی یو هغه کې پوتنشل دی خو دا هغه د پی سی 1 او د دې مسلې رامنځته کیږي په هغه کار په کار او یورپی یونین پیسې هم ورکړې وي چې دا کار به مکمل شي د هغې څه صورت حال دی
هغې کې زه تاسو ته وایم دې باندې ما رپورټ هم لیکلی دی دے نا چاہے کہنا زمین کا ڈیر آگا دے سسٹم دا لان دے دا فا محمن ایجنسی کے دے بیسیکلی دا دی جو ریسٹرکشن محمن کے دے 746 میگاواٹ بعد دینا بجلی پیدا کی گی اور واسٹ ایریا بعد دینا اریگیشن کی گی اور فلڈ میٹیگیشن دا دے چار سدا مردان نوشیرا دا کوڑا خسر دا چاہے دا ٹول ایریا بعد دینا فلڈ میٹیگیشن ہم ہوشی اور دے بنے ان شاء اللہ اس نزدے دے کہ دیشی دے بنے دا شروع شی جتا چې موږ رپورٹ ته غوښته وو چې تاسو په دې کې څه ویې کنه موږ وا خپل ورته ویل دي چې دې کې ان شاء الله تاسو صرف د کم د سوا تری ور د دې ګریډینټ معلوم کړئ چې د دې ګریډینټ نیټ ګریډینټ سیمره څومره چې پاس ورک شوه دې په دې کې ګریډینټ څه معلوم شوه ما ورته خپل دغه کې ریکری تاسو دې باندې زر چار شروع کړئ صرف ګریډینټ معلوم کړئ اکیډمي تاسو دې کم دغه دې کنه د دې کم فاونډیشن کیپاسټی د داس زیاته کوي لګو نه قوت زیات ورکړي رام دے داس دا کی کم تر بیلا ڈیم جوڑ دے دا پو انڈسٹری ور دے دا پو ٹول پاکستان کے پٹرول نہ لوئی ور دے نو پاگا بندے آگے بندے خود جوڑ دے اے بندے تا سو فردر دا سروے ولے کو اسسمنٹ ولے کو دے بندے کار نی تا سو دے ڈیم کار کار تے شروع کی سنگ خپل ایفرٹ تو چ دے بندے کار شروع
خود یورپی یونین لخوا پ دغه ڈیم باندې داس اعتراضات راغلی چ ماحول تے خطر دا نو دا واقعی دا صحیح حقیقت تے
بالکل ٹھیک میں نے دومره زبردست کولی سائٹ ته تاسو ویډیو وی نه بهترین سائٹ ته د دینه بعد کې پی کې تا اکونومیک گروت ته دومره زیات شي چې ان ګریو بندې او فلډ مې ګیسن دا غ مخته په 2012 2013 کې کم فلډ راغلی وو دې خدا کا چر صدا مردان او نشره برباد کړی وو څومره ته بیر راغلی وو خدا کوړه خط کې څومره ته بیر راغلی وو دا به پرمننتلی فلډ مې ګیدې چې دې به محفوظ شي د دینه اپارټ فرام پاور جنریشن او اپارٹ فرام دا سکم دا غد ایریگیشن دے تو دے دا خود ملٹی پرپس دے دے دا سنگا کے دیشی تو دے کے خوی اس ما سلام نشتا دے یہ پا اس ما سلام نشتا دے
خواہ چی دا موٹو شاہ دا ڈیم دا ہینڈ اوور بتا اس تا پا سمر وردو کی وشی او دا اس ازیرہ سات چا سارا دے
بسیکلی مونگا خدا سے دے کنا چی دمرا ہائی لیول دا غد ایسیشن میکر تو کی غنی ہو کنا او ان شاء الله دا بس روسی مونگ تا پتا ہو لگی چی دا it will take I think it will take 1 month
او دا اوس چا سره دی
اوس دا فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی سره دی
نو د دې د مینټیننس ذمہ وارم فاٹا ڈیولپمنٹ اتھارٹی دا
نه دې د مینټیننس فیل حل نشته کنسٹرکشن یوز کمپلیټ شو مینټیننس او یا ضرورت هم نشته مینټیننس ورسته کیږي دا نه مینټیننس ته بیا هند اوور کیږي اریګیشن ډیپارټمنټ ته غینه با واټر مینجمنٹ سیستم جوړیږي نو غینه پس ته بیا دا کتی شي چې دا څنګه
اوریدون کو داوه د نن خبرونه ستون دی او سرکار کستا سو هم ستون زوی نو زمون تر غوغوی ضرور را ورسوي زمون د پیغام ریکارډ کولو ټلیفون نمبر دا دی 00 22 11 40 21 مهرباني وکړئ مونږ ته صرف د ټولنیزو ستونزو په اړه باندې معلومات راکړئ اوس خپل قربا مجید بابر ته اجازه ورکړئ الله ممل او ستونزې محل
مشال مرکہ د مهمو شخصیتونو سره د مشال رادیو ځانګړي مرکه
ز د دې پښتنو
د عمر
بیا غي نه پز په ډیسټریکټ کې
منګل تک دي چې کومې
د هر اتوار یا یک شنبه او د هر ګل یا دوشنبه پورس